السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې په موکړی مهمو خبرونو ته د ریختر په کچه 15.5 درجه زلزلې نن د افغانستان ختیځ سیمې یو ځل بیا ولړزولې. د جرمني د ځمکې پیژندنې یوې ادارې د دغه زلزلې مرکز د جلال آباد شاوخوا ته په ځمکه کې 10 کیلومتره ژور ښودلی دی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه د نننۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ریختر په کچه 6 درجه زلزلې د افغانستان ختیځې سیمې په ځانګړې توګه کونړ ولایت وځاپه چې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه وویل چې د کونړ په زلزله کې د قربانیانو شمیر 1401 ته پورته شوی او په خبرې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحدو عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته رسیدلي دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي آژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په خپل د ابوظبي ملکي دفاع ملکي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قمانډي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبه په ورځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو د مشخصې مرستې ژمنه نه ده کړې. تر دې مخکې برتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاوند بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او پرون هند له زلزله ځپلو سره 15 تنه خوراکي مواد او د زرو خیمو د مرستې ژمنه وکړه. د شانګهای همکاري سازمان د خپل سرمشریز په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو ټول شمول حکومت جوړول دي. د شانګهای همکاري سازمان د ورځنی غونډه د دوشنبه په ورځ د چین په تیانجین بندر کې د نړۍ له 30 څخه د زیاتو مشرانو په ګډون پای ته ورسیده. د غونډې ته د طالبانو استازي نه وبلل شوی. د سازمان په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ ته چمتووالی څرګند شوی دی. د شانګهای همکاري سازمان چې په 2001 کال کې تاسیس شو، روسیا، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان، ایران او ازبکستان پکې شامل دي. بلاروس په 2004 کال کې ورسره یو ځای شو. افغانستان او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي غړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي ښایي د غزې په جګړه کې اسرائیل بریالی شوی وي، خو د عمومي افکارو له اړخه دا جګړه بایلي. ډونالد ترامپ په غزه کې د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ترامپ ډیلی کالر ویب پاڼې ته په مرکه کې چې نن اسرائیلي رسنیو خبره کړې، دا هم ویلي دي چې اسرائیل باید د غزې جګړه ختمه کړي. دا جګړه د اسرائیل حیثیت ته تاوان رسوي. په ورته وخت کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی په غزه کې په رامنځته شوی بشري بحران انتقاد وکړ او د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د وویل چې فلسطین باید د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. او راشد خان په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارد جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 115 وکټه بشپړ کړې. هغه په دې کار سره په خوانی ریکارد چې د نیوزیلندي بالر تیم ساوتی د یو سلو څلور شپېتو وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د تر ټولو زیاتو 640 وکټو ریکارډ لري. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د پرونی زلزلې یو شمېر ټپیان او مړي لا هم د ورانو شویو کورونو لاندې پاتې دي، د ظرافاتو مجموع شمېر اوچت شوی دی.
ماشومان دلته ایسار دي، غټان ایسار دي، سپینګیر ایسار دي. په خبره پوه شولې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږ ضرورت دی، مرستو ته زمونږ ضرورت دی.
د لارو خرابوالی د کونړ پلری پرتو سیمو کې زلزلہ ځپلو ته د مرستو د رسولو مخه نیولې.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ د ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي.
په یو بل ریپورت کې بواوري چې د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې د غونډې په ترڅ کې اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو د ورکولو په هکله خبرې کوي، او په ننګرهار کې ځینې خلک د اوبو له کموالي شکایت لري.
دغه په یوه میاشت کې شاوخوا زموږ په دغه ساحه کې واته دانې کویان چې دي چې دا وچ شوي دي.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستي زلزلې له امله د رامنځته شویو تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د مړو شمیر له 1400 او د ټپیانو شمیر له 3000 کسانو اوښتی دی. ولمشبه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د دغې خونړۍ زلزلې له امله له 12000 ډیر کسان بې کوره شوي دي، او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ وایي لا هم د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې دي. دوی په بېلابېلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داس حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن د سپتمبر په 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې زلزله کې له 15000 زیات کورونه هم تخریب شوي. په بیان کې راغلی چې لا هم د دې ولایت په بلابلو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او هڅه کیږي چې تر خاورو لاندې شوي کسان وژغورل شي. په بیان کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې د وختو تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه سند ویل شوی، خو دوشنبه د سپتمبر په اوله د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي او 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي. خو نوموړي ویلي چې د کونړ یو شمیر سیمو ته ژغورون کې ډلې لا نه دي رسیدلې او د تلفاتو په شمیر کې بدلون راتلی شي. که څه هم طالب چارواکو دا نه دي ویلي چې څومره نور کسان تر خاورو لاندې دي، خو د کونړ سیمه ییز اوسیدونکي وایي په مزار دره او یو شمیر نور سیمو کې چې ورتګ ورته سخت دی، لا هم بې شمیره خلک تر خاورو لاندې دي او مرستې ته اړتیا لري. وړمشپه د ریختر په کچه 6.1 درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د کونړ یو شمیر زیانمن شوی کسان وای لای هم د کورنۍ ګڼ شمیر غړي تر خاورو لاندې دي. د دې ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو محمد الله ازادي رادیو ته وویل
ما شومان دلته اشار دي، غټان اشار دي، سپنجری اشار دي، په خبره پوښلې زمونږه ضرورت دی، وته کسانو ته زمونږه ضرورت دی، مرستو ته زمونږه ضرورت دی چې دلته موږ سره مرسته وکړي، موږ لري شي موږ سره کومک وکړي. زمونږ واړه اشار دي، زنانې اشار دي، سپنجری اشار دي، ما شومان اشار دي، خبره پوښلې مړي اشار دي زمونږه، اوس دونه څوک نشته چې دا
د کونړ یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لاملې پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته ویل چې له پرون رئیس تر سره شوی مرستي اصلي اړمنو کسانو ته نه دی رسیدلی.
متاسفانه وایي چې دا نو کوم سره کم چړتیا و هغه مرسته هغه سره خلکو ته ډیر اړمنو او سي فزيرو مسخلو ته ونه رسیدلی. پښتنات بودا دي چې د مرستو د ویش یو داسې میکانیزم کار وشي چې هغه مرسته په خلکو ته تر هغه ځای ورسیږي چې دوی شدید اړتیا لري.
د دې ولایت د چپی درې اوسیدونکو ډاکټر خان محمد ازادي رادیو ته ویل چې زلزلې زپلو 13 شپه تر شنه اسمان لاندې تیر کړی او دوی د جسدونو د رئیسلو او خوارو ته سپارلو په ګډون اړینو توکو ترڅنګ لومړنۍ خوراکي موادو، درملو او آن پاکو بو ته هم اړتیا لري.
دا خلک بیګاش پر روانه ده، ټول سرپناه نه لري، د ډوډۍ او بو هر قسم ته ضرورت دی، باید دا ورته ماده شي.
ډیر لوی غمیزه ده، دې غمیزه هیڅ تکرار نشو کولای.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری نوچیار هم ویلي چې دغه مرګونی زلزلې پړ کلی لمنځه وړي او د محل ګڼ شمیر خلک له سرپناه پرته شپې سبا کوي. دغه کمشنری په یو بیان کې چې نن یې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دغه فاجی مدیریت د افغانستان مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. په بیان کې لنډیواله ټولنې د مرستې غوښتنه شوی او په کول شوی افغانان زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سخت سونزو سره مخ دي. اوچا په دې برخه کې د نړیوال ټولنې او مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي په ځانګړي ډول د سرپنا خوراکي توکو پاکو بو د درملو او بیړنۍ روغتیایي خدماتونو د برابرولو ترڅنګ د ژغورنې ټیمونو ته هم سخت اړتیا ده څو د نورو انسانانو ژوند وژغورل شي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه اوس هم له جدي ننګونو سره مخ ده. د دې کمیټې مرستیالي هما نادر الجزیری خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي چې لرو پروتو کلیو ته د رسیدو لپاره له ستونزو سره مخ دي، چیرې چې په خبرې کورونه او کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي. نوموړي ویلي چې د تلفاتو شمیر پر راتلونکو ورځو کې زیاتېدای شي ځکه ژغورونکو ته د اغیزمنو هڅو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا ده. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته درېیمه مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2022 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان مړه کړي وو. له دې وړاندې د 2022 کال په جون میاشت کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې خونړۍ زلزله وشوه. دغه زلزلې کې له زرو زیات کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شوي وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخته اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سخت لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاکو بو او د لومړنۍ روغتیایي مرستو لکمخ سره مخ دي.
هغه ځای نه چې د غرونو په سرونو کې دي چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لري پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. دا اوس منګه د دیوګل دری د چپروت باندې ته تلیو، الته د وچ ډوډۍ سونځوا، د اوبو سونځوا او هیڅ د خوراک لپاره د خلکو سن لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمی هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوي دي، هغه دا د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاړون باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپنا په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوي او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشو یا باتې په باره کې او دا غوی پوشاک د پر لباس او بشتری ته چکم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړو.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت امرسندوی ادارو او سوداګر غوړي چې زر تر زر د زیانمنسو یو خلکو مرستو تور ودان کی او د غستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوي برابرې کړي. ملګر ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې زیانمنسو یو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو خراب لارو ټول سیمو ته د مرستندو ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب لا په کونړ ولایت کې سبسوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله زپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیايي توکو او موقتی سرپناه مرستې په همغږي او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
په خوست ولایت کې د ننګرهار او کونړ زلزله زپلو ته د مرستو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. دغه کمپاین کې خصوصا ځوانان لوی ونډه لري. نور تفصیل لسمه د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله ځلان مشال راډیو ته وویل
ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپل تعالی ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي هم همغږي ده چې خوستي ځوانان تر سره کوي چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یو برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي دوی باید په دې غمی ته باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا اوس موږ خپل مسؤلیت نه ده کوو، موږ د ښار غوړو زمونه پر یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستی فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبولي چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډیره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل
خوستی ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کیږي، په چندو باندې په نوبت په نوبت خلک راځي او بیرابیل چندې کوي. غاکه بڑا خلک دي که غریب خلک دي که راشي ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوی د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړ ډول د کونړ غمیزه د ځانی تلفات او مالی خساري له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کینیلکو کې اچ آر کینیلک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو، بعضی مخفله په دې منطقو کې وخت تر کړه د نورګل دره مزار دره کې مخفل څلوي خورزي طریقې کړې. ډېر غریب ولز د کمزور ولز د نو خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمه هیوادونو په افغانستان کې ل زلزلې زپلو سره مرستو ته تیاری خوده‌لای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینو نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزلې له ځنګلو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د اجر شفا هیله کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څیړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دغه مسأله د اګست په 15مه په الاسکا کې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ څیړل شوې وه. یو ډول موافقه هم شوې وه، خو د ضمانت نوعیت نه و توضیح شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنځشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور لمخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سې شنبې په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلنسکي به د اروپای ټولنې له مشر اورزلا وندرلین، د ناتو له مشر مارک روټا، د جرمنی له صدر اعظم فریدریش مرتز او د بریتانیا له صدر اعظم کار سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبري وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمنی صدر اعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا ډیر شیوادونه یو ځای شوې دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبه په ورځ د ناتو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. خاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د دې په وینا د روسیې په دریس هم خبري وشي. د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سولې ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیر میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي و چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبري وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سولساتو ځواکونو یا د ناتو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لورته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت د مرکز د ځینو سیمو او بیلابیلو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمو کې څاګانې وچې شوي او اړ دي چې له لرې واټن اوبه راوړي چې په خبره یې اکثره ورته د پاکو اوبو موندل سخت وي. بلخوا د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان که څه هم ننګرهار د اوبو د سیستم د مدیریت له اړخه تر ټولو اسانه جغرافیایي موقعیت بولي ټینګار کوي چې حکومت باید ژر تر ژره د اوبو لنډ او اوږدمهالې حل لارې ورته جوړې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ننګرهار کې خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي اند څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د نارنج باغ سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته په نارنج باغ کې
کې تقریبا د یو میاشت کې شاوخوا زمونږ په دغه ساحه کې واته دانی کویان چې دي چې دا وچ شوی دي او د دې په برحاله لکه سلويخ متر 50 متر کې مخ کې وبدل ته وهل کې پیدا کېدلې. اوس مطلب د اوبو کمښت ډیر زیات دی، ولې 50 لا تر شپېتو پورې اوبه چې دي د کویان ټول مخ کې وچ شوی دي. اوس وختو کې په زرندون کې اوبه ګرځيږي، شاوخوا یو بشکه په 10 په باندې د تولیګ لسلیترا لاغیونه خلک ډیر استفاده کوي، کدل داغیونه را ډکې کورونه ته راوړي، ځکه دلته زیاتره خلک وسم نشته دي چې مطلب خلک ساګان یو بس یې بیرته فانه کې دومره وځ چانه نشته دي.
د دغه ولایت د سپینغار ولسوالۍ د چهل غزایو سیمې اوسیدونکي چې ځان محب شینوارې معرفي کوي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې دای کوانډیان او کلیوالې آن د څو بشکو وو د تر لاسکول لپاره لری پلای مزل کوي.
زمو پسیما کې هم د بو سطح ډیره ټیټه شوې ده، بل حال هم د یو کوین په صلاح او کورنۍ د ښاک په بلتار استفاده کوي، نور ضرورت د پاره په مشکو کې راوړو. ټول خلک هم داسې حال دي، د بو سخت مشکل دی. غوښتنه مو ده حکومت څخه همدارنګه د مرستندوی نړیوال وو نهادونو او موسسو څخه ده چې په دغه یادو سیمو کې د ښاک په بلتار رسولو شبکی جوړی کی.
د شینوار ولسوالۍ دی یو مرکزی سیمه اوسیدونکو شکر الله هم وای چې د څخاک او هم د کرنی سوزمکو د خړوبولو لپاره د وبول کم خسر مخ دی.
ډېرې ځاګانی وچې شوې دي، ډېرې ځاګانو کې وب کمی شوې دي، هغه ټویلونو چې خلکو زراعتي زمکو ته وهلو هغه کې مګو وچې شوې دي. نو زموږ غوښتنه د مؤسساتو نهادونو څخه دا ده چې دغه ساحو کې غمی کې څاګانې ووهي او دغه اوبه مدیریت کړی شي، کورته للمو کې تالابونه جوړ کړی شي.
ننګرهار کې د قمر بنسټ په نوم د اوبو رسولو د یوې موسسې کارکوونکی عادل خان بیا وایي که څه هم دوی مختلف ولسوالیو کې خلکو ته د اوبو رسولو لپاره څاګانې کیندلې، خو په خبره یې له بیا بیا کیندلو وروسته هم اوبه وچې او خلک یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي.
موږ دوه درې کاله مخکې څاګانې ایستلې، هغه چې کله موږ لاړو په لږه ساعت تعقیب کې جوړ وچې شوې. نو غټه وجه دا ده چې د اوبو کچه واکین دا خطر روانه ده په افغانستان کې. دا یوازې په یو ولسوالۍ خبره ده، تزنو کومه کوټ کې موږ څاګانې ایستلې دي، په کامه کې مو ایستلې دي، بالې شو په پوګیانو کې چې ډېرې څاګانې وچې شوې دي، چپهار ولسوالۍ کې، هڅ کمی نور ولسوالۍ کې، روداتو کې، غنی خیل کې، د ټولو ولسوالۍ کې چې ذکر زما نو ګڼ شمېر څاګانې چې دي هغه وچې شوې دي. او دا چې ډېره په چټکۍ سره روانه ده.
دا خلک د طالبانو له حکومت د اوبو د مدیریت او د اوبو د ستونزو د حل غوښتونکي دي. خود طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد او کرنی اوبو لګونې او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم د راپور تر خبرېدو د خلکو شکایتونو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې اوس مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هیواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامدار وچکالی، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. خو د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې ځینې پوهان ټینګار کوي چې که د طالبانو حکومت او خپل خلک اوږده او لنډمهاله حل لارې ولټوي او تطبیق کړي، ننګرهار د اوبو د جغرافیوي موقعیت له اړخه د اوبو د مدیریت په برخه کې زر په ځان بسیا کېدای شي. د دې ډلې د اوبو د مدیریت د چارو پو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
دوه لار لرو، یو لنډمهاله دی، یو اوږدمهاله. لنډمهاله دا د خلک اوبو کې سپماو کې او هغه ساحې چې اکثرا اوس د سکاک اوبو نه لري، زراعت کې کم استفاده وکړي او د سکاک لپاره یې ذخیره وکړي. او اوږدمهاله یې دا ده چې حداقل حکومت، نهادونه او موسسات دغه کوشش وکړي چې مدیریتي سیستم جوړ کړي، په دا معنی چې موسمي اوبو ذخیره کړي، بندونه او چکډمونه او دغه وضعیت اکثر منطقی که دی. متاسفانه افغانستان هم اماغ ساحه که دی هم دی امزکلان دی اوبو متضرر که گی هم سطحی اوبو. سوال دی ننگرهار دا دی دی لوگر رود نه، دی کابل رود نه، دی پروان رود نه، دی لغمان اوبو او دی کنل اوبو بیرت رازی ننگرهار تا مکولش سال تا اوبو مدیریت کو.
مخکې تر دې هم د پلازمېنې کابل په شمول د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت شکایتونه کړي وو. ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یون هبیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پانګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. دغه سازمان د روان کال په حمل میاشت کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.